مش ما له في الاسلام.
يعني ما انت شغال اول مره خشيت.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. دغه ماښامنۍ خبری مجله تاسو ته چمتو کیږي، خو د همګړۍ یوه تخنیکي ستونزه ده. تر لنډې خبرتیا وروسته به تاسو د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله واورئ. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه ورځې مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 15000 ته رسیدلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي یوازې شاوخوا 14000 کسان په ترکیه کې مړه شوي دي. په دواړو دغو هیوادونو کې 15000 کسان ټپیان شوي هم دي. د مړینې شمیرې لا وروستۍ نه دي، ځکه د نړېدلو ودانیو لاندې لا هم په بندې پاتې شوو پسې عملیات روان دي. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکونډي ولایت کې یو ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ناومیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان د قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او په سزا رسوي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 650 ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سری میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغو ماشومانو د درملنې له لګښت دا ټولنه پرې کوي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 144 ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د بلجیم پلازمینې بروکسل ته رسیدلی چې له اروپایي متحدانو د نورو پرمختللو وسلو مرسته ترلاسه کړي. زلنسکی د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل پوځیان یې دا مهال د نوې نړۍ اروپا ضد ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. زلنسکی پرون بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د روسیې په وړاندې جګړه کې جنګي جیټ الوتکې ورکړي. د روسیې د سایبیریا په نوسیبرسک ښار کې د استوګنې په یوه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. د چارواکو په وینا چاودنه د ګازو د لیک کېدو له امله شوې او د استوګنې په 15-پوړیزه ودانۍ کې یې 1.5 اپارتمانونه ویجاړ کړي دي. د ګازو دا ډول چاودنې زیاتره په پخواني شوروي اتحاد کې د ګازو د پخوانیو پایپونو او د خوندیتوب د کمزورو معیارونو له امله رامنځته کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د عربي متحده اماراتو په وړاندې د 3 شل ورځو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ په تړاو څه نه دي ویلي، خو په ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز کې چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي. افغانستان بل عربي متحده اماراتو سره د رواني فبروري میاشتې په 14 نیټه لومړنۍ لوبه ترسره کړي او پاتې 2 لوبې د همدې میاشتې په 14 او 19 نیټه پلان شوې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 15000 ته ختلی. هلته مو د زیانمنو افغانانو حال هم اخیسته.
غیر رسمی آمار چې موږ ته د افغانانو څخه را رسیدلی دي، ځینې کسان وایي چې 200، ځینې 300 یادوي.
ملګری ملتونه وایي سږکال نږدې 14 میلیونه افغان ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ښځو فعالان بیا وایي
دا ستونزې په اعلامیو باندې یا په اندېښنو باندې نه حل کېږي، نه د ستونزو ته رسیدګي کېږي، او ورځ په ورځ افغانستان کې د بدبختۍ لمنه نوره هم پراخېږي د ښځو پر وړاندې.
نور راپورونه هم لرو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپا د سفر په ترڅ کې بروکسل ته رسیدلی. دا به هم واوري چې یو شمیر نجونو د آنلاین زده کړو سیستم د افغانستان لپاره ګټور نه دی بللی. خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي یوازې په ترکیه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 4000 نه اوښتی دی. اردوغان دغه څرګندونې د زلزلې یوې ځپل شوې سیمې ته د سفر پر مهال کړي. راپورونه وایي چې په دواړو ترکیه او سوریه کې دمګړۍ د قربانیانو شمیر 15000 ته ختلی. په دغو قربانیانو کې یو شمیر افغانان هم شامل دي. همکار مې صفی الله ستانکزی دغه موضوع تعقیب کړی. د مهال سټوډیو ته وصل دی ستانکزی. صف ستړي مشي چې د زلزلې د قربانیانو وروستی شمیر او هلته د افغانانو د وضعیت په اړه څه ویل شوي؟
په انقره کې د افغانستان د سفارت له چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی وویل چې په هاتای او غازی انتب کې چې ګڼ افغانان اوسیږي، همدارنګه نورو ښارونو نه، دوی ته خلکو یعنی افغانانو هلته امار و ارقام راپور کړي دي. دوی وایي چې د 200 نه تر 300 پورې افغانانو ته په دغې مرګونې زلزله کې چې د دوشنبې په ورځ د ترکیې ګڼې جنوبي سیمې ولړزولې مرګ ژوبله رسېدلې ده. خو دوی وایي چې دغه شمېرې کره نه دي او تر هغو چې د ترکیې دولت او روغتیایي ادارې دوی ته دا شمېرې ورنکړي، دوی د رسمي شمېرو په توګه باندې نه شي اعلانولی، مګر دا هغه شمېرې دي چې افغان ټولنه ورسره یو ځای کړي دي، ورسره شریکي کړي دي. د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې د قنصلي برخې مشر دی پسرلی حکیمي ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړل چې افغانانو ته ډېر مرګ ژوبله په هاتای کې رسیدلې ده او بیا تر هغه وروسته په غازی انتب کې. ده وویل چې هاتای ته نن یو ډله مرستندویان چې د افغانستان د سفارت لخوا تنظیم شوي وو په لار دي، ورسیږي. به دوی سره دارو درمل هم دي او ځینې نورې اړینې مرستې دي چې دوی د افغانستان له زیارمنو سره هلته ورورسي او مرسته ورسره وکړي. د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن غازی انتب ته تللی و، هلته یې له زیانمنو کورنیو سره ولیدل، همدارنګه هغه سیمې ولیدلې چې ډېرې ویجاړې شوي دي. غازی انتب ته څنګه مې چې مخکې یادونه وکړله، پکې ګڼ افغانان هم اوسیږي. د دې تر څنګ په ترکیه او په سوریه کې د وروستیو شمېرو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر 15000 ته رسېدلی دی. یوازې په ترکیه کې لکه څنګه چې تاسو هم په اول کې وویل، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تایید کړه چې 14000 کسان وژل شوي دي او 3000 نور کسان ټپیان شوي دي. دوی وویل چې څه باندې 15000 ودانۍ هم ویجاړې شوي دي. البته په خواله رسنیو همدارنګه په خبري اژانسونو کې چې کوم ویډیوګانې او تصویرونه خپرېږي، د ګڼو ښارګوټو د ویجاړېدو راپورونه شته، خو بیا هم د ویجاړو ودانیو تر خاورو لاندې د ځینو احتمالي کسانو د بند پاتې کېدو په ارتباط باندې هڅې روانې دي چې دوی که ژوندي راوایستل شي، خو ویره شته چې ګڼ کسان لا هم د خاورو لاندې وي او د هغوی د مړو جسدونو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دې تر څنګ ګڼو هیوادونو له هغې ډلې د اروپایي ټولنې ویشتو غړو هیوادونو نن په برسل کې سرمشري درلوده. د اروپایي شورا مشر ډاډ ورکړ چې چارلز میشل چې اروپایي ټولنه به پوره وس باندې د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې کوي او د مرستو ډاډ یې ورکړ. بله،
کور ودان زموږ همکار صفی الله ستانکزی و چې ویلې د ترکیې او سوریې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا 15000 ته ختلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې یوازې په ترکیه کې له 4000 ډیر کسان په زلزله کې مړه شوي دي. په ترکیه کې د زورولې زلزلې د وژل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انقره کې د افغان قنصل پسرلی حکیمي په وینا په دغو او وجل سو کې میرمنې او ماشومان هم شته، خو تر اوسه یې سفارت ته رسمي ارقام نه دي رسیدلي. لکه غلی پسرلی حکیمي سره زموږ همکار صفی الله سانګزی مرکه کړې ده.
تر دې دمه چې تاسو سره راګیږم، کره او دقیق آمار نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړه شوي دي یا څومره دي دقیق آمار نشته، ولی غیر رسمی آمار چې موږ ته د افغانانو څخه رسیدلی دي، خصوصا د حتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا هم یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانانو سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکټران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه موږ اورو چې متاسفانه چون حتی یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمېر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډېر دی. همداراز په غازیانتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کېږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تر اوسه کره معلومات رسمي معلومات نشته، ولی دغه شمېر کله ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تر اوسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې مرستې ویل کېدل را رسیږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو لخوا نه مرستې را رسېدلې دي. دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر څوک نور هم که غواړي مرسته وکړي حتما انشاءالله موږ خدمت کوو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسانو ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بله، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بیګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره، ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې. دا راپورونه هم تاسو ته رسیدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي موږ هم له رسنۍ اورېدلي دي او شاده چې په دې سخته ورځ د ترکیې د خلکو همدار دلته د افغانانو لاسنیوی وشي او دوی سره مرسته وشي او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم موږ د رسنیو له لارې تعقیب کړه دا موضوع هلته، ولی دا چې را رسېدلي که نه دي را رسېدلي په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې را رسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قنصل پسرلی حکیمی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ماخامنی خبری مجلې ته غوږی چې دا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم کتلی شئ. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره وایي په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه میرمنې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه څانګې نن په خپل ټویټر لیکلي چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول د بنسټیزو بشري حقونو نقص دی. زموږ همکارې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال سټوډیو سره وصل ده فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې څه کم 14 میلیونه نجونې او ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځوله چې د بنسټیزو بشري حقونو او د بشرپالنې د لومړنیو اصولو نقص ولې کې افغانې ښځې او نجونې د خوړو او سرپناه د نشتوالي لږ سره مخ کړی دی. دا ټویټ په دوام کې راغلی دی چې دغه حالات د افغانو میرمنو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز افغانستان کې د نیمایي زیات نفوذ له مرستو محرومولی شي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني ښځې بیا شکایت کوي چې دوی له سخت فقر سره مخامخ دي. د کابل اوسېدونکي عدلي ازادي راډیو ته په دې اړه باندې وویل چې دا ستونزې له هغې وروسته نورې هم ډېرې شوې چې په دوی باندې په نادولتي ادارو کې د کار بندیز ولګېده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له کومې ورځې چې بشري مرستې بندې شوې دي وضعیت ډېر خراب شوی دی. مخکې به ښځو په دولتي ادارو کې او په نادولتي ادارو کې کار کولی شو، خو کله چې دغه بندیز راغلی ده د دوی اقتصادي وضعیت نور هم ورسره خراب شوی دی. طالبانو د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو ملي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په نړیواله کچه باندې هم وغندل شوه، خو د طالبان حکومت له استثنا پرته په ټولو برخو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه او دغه پریکړې هم بدله نه کړه. په ورته وخت کې د اصلاحاتو په برخه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازي کریس لو د طالبانو په هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې له مخې افغاني میرمنې له کار او زده کړو بې برخې شوې دي. ښاغلی لو د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې زده کړه او کار د یوې ټولنې د پایښت او ځان بسیاینې بنسټیزې برخې دي. نوموړي ویلي چې موږ له یونیسف او همدارنګه له نورو هیوادونو سره یو ځای طالبانو هغه فرمانونه په شدیدو الفاظو باندې غندو چې ښځې له کار او انجوري له زده کړو منې کړې دي، ځکه چې زده کړه او کار ته لاسرسی یو اړین امر ده او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره سم په لشپږم ټولګیو پورته نجونې پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ باندې وتړلې او دا چې په کور دننه او بهر دغه پریکړې وغندل شوې، خو بیا هم طالبانو خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې.
ډیره مننه زموږ همکاره فریده سیال و چې ویلې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره وایي په افغانستان کې روان 2023 کال کې نږدې 14 میلیونه میرمنې بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده.
سمو خاګله ازادۍ رادیو نوري په افغانستان کې لزده کلو به برخي یو شمیر نجونی وایي د انلاین خوانځي او په هنتونو جوړول ناکامه تجربه ده او د اقتصادي او نورو بیلابل سنځو لامل نشي کولای چې انلاین زده کړې وکړي. د غنجونی د ازادۍ رادیو په ځوان فکر خبرونه کې د غراز وایي چې تر ټولو غوره لار د نجونو او خزه پوړاندې د خوانځي او په هنتونو بیرته پرانستل دي. تفصيلي په دې راپور کې اوري.
د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمينه خو لزده کړو به برخې یو شمیر افغان نجونې ناکامه تجربه بولی. افغان خزیوای د برېښنا او انټرنیټ نشتون او کمزور اقتصاد په آنلاین ډول د زده کړو ترلاسه کول سخت کړای دی. ورسته لدی چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د خوانځي او پانتونونو دروازې وتړلې، د افغانستان دننه او بهر میشت ځینې افغانانو د غنجونو ته د آنلاین پانتونونو او مراکز د جوړولو خبر ورکړ. افغان نجونیوای که څه هم آنلاین زده کړې ښه فرصت دی، خو د شته ستونزو له امله دوی نشي کولی له دې ښه فرصت څخه استفاده وکړي. زهرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه پلار چې د ورځې 1200 افغانۍ نشي پیدا کولی، نو څنګه کولی شي چې موږ ته د آنلاین زده کړو لپاره پیسې راکړي؟ ما غوښتل چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو نه کېږي. زموږ له توانه پوره نه ده چې په آنلاین توګه زده کړې مخته بوزو، خو پخوا مو کولی شوای. موږ ټولو دندې درلودې، عاید مو درلود.
ورته وخت کې یوه بله له زده کړو پاتې افغان نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي وویل د آنلاین پوهنتونونو له ډلې یو ته یې نوملیکنه وکړه، خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېده چې زده کړو ته دوام ورکړي.
دلته ډېرې ستونزې دي. موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو. ډېری خلک د انټرنیټ لپاره له وای فای کار اخلي، ځکه د وای فای انټرنیټ ښه دی، خو کله چې برېښنا نه وي موږ نشو کولی وای فای ته لاسرسی ولرو. نو د همدغو ستونزو له امله زه خپله چې مې غوښتل ډیپلوماسۍ کې ماستري واخلم، ونه توانېدم چې ګډون وکړم.
د نجونو وایي اړینه ده چې د افغان نجونو زده کړو ته یو منظمه حل لاره وموندل شي، څو هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. خبریاله او مدني فعاله مینا ممتاز بیا له خلکو غواړي چې د تحصیلي نهادونو د بیرته خلاصون لپاره د خپل غږ پورته کړي.
موږ یوازې
په شهرونو کې وایو چې د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیستل شي، خو هېچا هم عملي اقدام ونه کړ. ولې؟ کله چې قرآن په یو غربي هېواد کې وسوسول شو، ټولو خپل غږونه جګ کړل، خو د قرآن د محتویاتو لپاره هېچا هم غږ جګ نه کړ. کله چې د قرآن لومړۍ سوره اقرا دی، مانا دا چې ولوله، خو دا چې موږ له زده کړو پاتې یو، ولې څوک غږ نه جګوي؟
خو یو شمېر نور نجونې چې اوس مهال په بېلابېلو آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي وایي نشت دا هم خدای دوی وای ستونزې شته، خو د ستې لپاره بل لار نه لري، ار دي چې په سختو لارو لکړاوونو ډک مزل وکړي ترڅو منزل ته ورسیږي. طالبان پر افغانستان له دویم ځل واکمنۍ سمدستي وروسته لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي او په وروستي اقدام کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د غشانې تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو هم کلک بندیز ولګاوه. که څه هم ای طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم راځو نړیوالو مسلو ته مخه کوو، خو تر لاندې دمې وروسته
زما حق
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
یوې نړیوالې موضوع ته ورزو، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د اروپایي سفر په ترڅ کې د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته رسیدلی، هلته د اروپا په پارلمان کې وینا کړې. زیلنسکی هڅه کوي چې د اروپایي متحدانو لخوا اوکراین ته د نورو پرمختللو وسلو مرستې ورجلب کړي. همکار مې احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي. شیبر صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو لودین صاحب، زیلنسکی د اروپایي ټولنې پر مشانو ژغ کړی دی چې له دې ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کړي. بل لور ته همداراز زیلنسکی د وویشت غړو هیوادو د مشانو غونډې ته دا خبره وکړه چې له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته وکړي. زیلنسکی تر دې یو ورځ مخکې لندن او پاریس ته تللی و. د پاریس چارواکي او د لندن چارواکي هڅولي و چې هغوی هم له دوی سره د وسلو په برخه کې همکاري وکړي. بل تازه خبردار دی چې د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دی چې د اروپایي ټولنې مشران به له اوکراین سره د وسلو کومک وکړي، خو ښاغلی بورل په دې برخه کې تفصیلات تر اوسه پورې نه دي ورکړي دي. او د جګړې له ډګره په اوکراین کې جګړې تودې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن وویل چې تیر ورځ د جګړو په ترڅ کې البته دا ادعا کړې ده چې 900 روسي پوځیان وژل شوي دي، او ویلي دی چې تر ټولو سخته جګړه تیر ورځ په تقریبا یو کال کې پیښه شوې ده. لویدیز رسنۍ وایي چې په تیر نږدې یو کال کې چې د فبروري له روسیې پر اوکراین غیر مواجب برید کړی دی، د روسیې شاوخوا 200 پوځیان یا وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. روسیې د دې جګړې په ترڅ کې د خپلو وژل شویو پوځیانو د قربانیانو شمېره تر اوسه نه ده خبره کړې. لودین صاحب،
ډېره مننه. همکار مې احمد شیبر و چې ویلې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د بروکسل په سفر کې د اروپایي ټولنې له مشرانو د نورو تجهیزاتو او وسایلو مرسته غوښتې ده.
له خبرونو ورآخوا،
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ماښامنۍ خبري مجلې ته غوږ یې وړاندې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به د سپورت له پیښو نه هم خبر شي، خو اوس راځو یوې بلې جالبې کیسې ته. مشال هر ورځ د کابل کوڅه ډبو سپیو او پیشانو ته خواړه ورکوي. 28 کلنه مشال چې د کابل په یو خصوصي روغتون کې قابله ده، د خپل میاشتنی عاید یوه برخه د کوڅه ډبو حیواناتو د خوړو لپاره مصرفوي. د هغې اوسنی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له نورو غواړي څو په دې کار کې ورسره همکاري وکړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د کابل په سختو ورځو کې یوه ښځه د ورځې لسکونو حیواناتو ته ډوډۍ ورکوي. مشعل وایي دغه کار سکون ورکوي. 28 کلنه مشعل د کابل په یو خصوصي روغتون کې د قابلې په توګه کار کوي.
موږ په داسې شرایطو کې یو چې اصلا حیواناتو ته پاملرنه نه کیږي او ټول دا غواړي چې باید انسان سره مرسته وشي او دغه حیواناتو ته هیڅ پام نه کوي. د همدې له امله مې وغوښتل و مې ویل چې داسې یو کس اوسم چې له دوی سره مرسته وکړم. سمې چې په وس کې دي وکړم، نه دا چې له قصابۍ ورته غوښه واخلم، نه، سمې چې په وس کې دي کوم.
هغه له وو کلونو راهیسې حیواناتو ته هر ورځ ډوډۍ ورکوي. اوس چې د هغې اقتصادي وضعیت هم خراب شوی، د دغه کار دوام ورته ستونزمن دی. مشعل د کابل ښار له نور رسیدونکو غواړي چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي.
کور کې مور مې نه پوهیږي چې زه دا کار کوم. هغه څوک چې پوهیږي وایي چې حیف دی د ځوانۍ او وخت چې له دوی سره یې تیروي، یا حیف دی د پیسو نه دی کړی، پیسې دې ټولې کړه، ځان ته راتلونکی لري. زه ورته وایم چې دنیا دوه ورځې ده.
کابل کې د ولګردوس په یو شمیر زیات دی چې تر ډېره ځورول کېږي. افغانستان کې د ولګردوس په یو د ساتنې لپاره هیڅ بنسټ نشته.
خبری مجلې ته غوږی په دې شیبه کې ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، سړی مشه د سپورت د نن ورځې تازه خبرونه څه دي؟
سلام لودین صاحب تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د درې شل ورځو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم افغانستان کرکټ بورډ ادارې اماراتو ته د لوبغاړو د سفر اول ته د تمریناتو په تړاو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ابوظبي کرکټ او سپورټس مرکز په خپل فیسبوک پاڼې دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي دي چې افغان لوبډلې د دې میاشتې په اوومه نیټه هلته تمرینات پیل کړي دي. افغانستان به له عربي متحده اماراتو سره د روان فبروري میاشتې په شپاړسمه نیټه لومړۍ لوبه ترسره کړي او د همدې میاشتې په اتلسمه او نولسمه نیټه دوه نورې لوبې هم پلان شوې دي. د ویلو ده چې اوس هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګڼ شمېر لوبغاړي د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې او د بنګلاديش په غوره لیګ سیالیو کې په لوبو بوخت دي. اخوا د کوربه هندوستان او استرالیا ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي د هند په ناګپور لوبغالي کې پیل شوې ده چې په لومړۍ ورځ د هندوستان لوبغاړو ښه لوبه ترسره کړې ده. استرالیا په لومړۍ ورځ د هندي ورو توپ اچونکو پر وړاندې ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په یو سل واویا منډو وسوځېدل. د استرالیا یوازینی مخکښ توپ وهونکی په لومړۍ ورځ مارنس لبشاین چې نه څلوېښت زیاتې منډې وکړې. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې رویندر جدیجا پنځه او اشوین درې لوبغاړي وسوځول. د هندوستان او توپهونکو بیا د لومړۍ ورځې په پاړۍ کې تر دې دمه واویا منډې کړې دي او یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی. د دوی لوبډل مشر روهیت شرما په نیمه سلیزه ناک آؤټ ولاړ دی.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې د وروستیو ورزشي خبرونو په اړه تاسو ته وویل. اوریدونکو، دغه ماښامنۍ خبري مجله هم رو رو پای ته رسیږي. په پای کې هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ولی د نیمروز ولایت د خاشو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی. غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هر ورځ روان دي، سروې ده سروې ده سروې ده. نن د ویالو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ ګڼ کېږي، کومکونه دي په کې شاپي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو پنځه ځینې کاټ کې وای دا بالا نه ورکوو، نور در واخلي، زیبلاس اخلاص وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه مې کهله وړاندې کوم. د کونړونو ولایت د سرکانو ولسوالۍ د کوچیانو ویلین یو تن د تیر نظام سرتیری سرباز جاوید افغان کونړی یم. په سرکانو ولسوالۍ کې پیلن د اسلامي عمارت تر کنټرول لاندې منطقې ساحو کې خیر و خیرت د امنیت د ورورجانو کومه ستونزه نشته. انشاءالله مشکلات تیر په تیر او څه ناڅه حل. یو مشکل شته، دغه لوږه او فقر د عمومي دی. که چېرته ازادي راډیو د څپو د لارې نه لوړپوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسېږي، د تېر نظام سربازان باید بېرته وظیفې ته راغوښتلی شي، او دویم داسې پروژې شروع شي، بارو وزارتونو سره خبرې وشي، د افغانان بېرته دلته په کار مصروفه شي. غټه عمده ستونزه او مشکل مو دا ده چې هغه کونړي او د افغانستان د هر ولایتونو افغانان په قندار باندې وړي، هلته د 20,000 او 15,000 روپۍ اخلي، هغه په کمې کې 15,000 او 10,000 او 15,000 اخلي، او بیا د قندار په لاره خوشي کوي او د پاکستان تولبات دغه مخه ونیول شي، دغه افغانانو غم دلته په خپل افغانستان کې وخوړل شي. اسلامي امارت نه مو غوښتنه ده د تېر نظام سرتیری نور هیوادونو ته مه پرېږدئ. د الله د خاطر د رضا لپاره د خپلې خاورې خدمت وکړئ. سربازانو نه خیانت کړی دی، نه کوم جرم لري. وسلام د ازادي راډیو نه مننه.